په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې سهارنی نیم ساته خبری مجله کې هرکلی کوو. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له و بجو پیلېږي او د ماښام تر و بجو پورې په افغانستان کې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي اورېدلی شي. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د تلیا د میزان د میاشتې 15 نېټه ده چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر له 18 سره برابره ده. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. هند وایي د افغانستان نوې اداره به وتوانېږي چې د تروریزم او افراطیت په وړاندې مبارزه لا پیاوړې کړي. برتانیا په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې بې پیلوټ الوتکې له افغانستان څخه عراق ته ولېږدوي. او د عراق په پلازمینه بغداد کې پر شیعه میشتو سیمو د بریدونو په ترڅ کې 30 تنه وژل شوي او 130 نور ټپیان شوي دي. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. هند وایي ښایي د افغانستان نوې اداره وتوانېږي د تروریزم او افراطیت په وړاندې لا پیاوړې مبارزه وکړي. د هند صدراعظم نریندر مودي د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله ته د نوې دندې مبارکي ویلي او ډاډې ورکړی چې هیواد به یې د افغانستان د خلکو او نوي حکومت سره خپلې مرستې او همکارۍ روانې وساتي. د هند صدراعظم نریندر مودي له دفتر څخه په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه دواړو مشرانو په ټلیفون خبرې کړې دي. برتانیا په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې بې پیلوټ الوتکې له افغانستان څخه عراق ته انتقال کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون د پنځشنبه په ورځ پارلمان ته په وینا کې ویل چې دغه الوتکې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې کارول کیږي. د فرانسې خبری اژانس ښاغلی هامون له قوله وایي چې وسله افغانستان څخه منځنۍ ختیځ ته دغه الوتکو د لیږد بهیر دوام لري. د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو سیټ پرون د پروموټ په نوم یو پروګرام معرفي کړ چې په سیاسي، ټولنیز او مدني برخو کې د افغان میرمنو رول پیاوړی کوي. دغه پروګرام له مخې به په راتلونکو 5 کلونو کې 15 افغان میرمنو ته زمینه برابره شي چې خپلې کاري وړتیاوې لوړې کړي. په خوست کې د کرکټ لوبي لپاره یو نړیوال لوبغالی جوړیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نور محمد مراد پرون ازادي راډیو ته ویل چې په دې لوبغالی کې به نه یوازې په ولایتي سطحه بلکې په سیمه ییزه او نړیواله سطحه د کرکټ سیالۍ ترسره کیږي. دغه لوبغالی به د خوست په لویدیځه برخه کې پر 15 شریبه مځکه جوړ شي. د دې لوبغالی لګښت $800,000 اټکل شوی دی. د عراق په پلازمینه بغداد کې پر شیعه میشتو سیمو د بریدونو په نتیجه کې 30 تنه وژل شوي او 130 تنه نور ټپیان شوي دي. تر ټولو خونړی برید پرون هغه مهال وشو چې دوی موټری بمی چاودنې د بغداد په شمال کې په یو وخت کې په یو سوداګری د سیمه کې وشوي چې 14 تنه یې وژل او څه باندې 150 ټپیان کړل. د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې چې د عراق په لویدیځ او شمال کې او هم په سوریه کې ځینې برخې لاندې کړي د دغه چاودنو مسولیت اخیستی دی. دغه راز پرون د امریکا د پوځ ویان جان کیربي ویلي سره لدی چې د اسلامي دولت ډلې په عراق په انبار ولایت کې پرمختګونه کړي وی بغداد د سقوط له خطر سره مخ نه دی. دا وی موږ داسې نه انګیرو چې دا مهال د عراق پلازمینه بغداد له خطر سره مخامخ وي. د ښار نه بهر د اسلامي ډلې کومه لویه ډله نشته دی چې ښار ته ننوځي. رپورټونه وایي د روانې اکتوبر میاشتې 12 نېټې رئیس په بغداد بریدونو له کبله څه باندې 160 کسان وژل شوي دي. بلخوا د سوریې په کوبانی ښار کې د کورد ځواکونو قمندانان او چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې د دغه ښار په ځینو برخو کې شاته کړی. د کوبانی او چارواکي پرون ویل د امریکا د هوایي بریدونو په نتیجه کې اوس د اسلامي دولت ډله دغه ښار یوازې 40% برخه تر واک لاندې لري. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې د دې ښار 40% برخه د اسلامي دولت ډلې په واک کې ده. د امریکا په مشرۍ ائتلافي هیوادونو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې خپل هوایي بریدونه ډېر کړي دي. امریکا د اکتوبر 15 او 16 نېټه د دې ډلې پر وړاندې 14 هوایي ګزارونه کړي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړی چې اروپا به په راروان ژمي کې له روسیې څخه د طبیعي ګاسو د انتقال په برخه کې له لویو ستونزو سره مخ شي. پوتین د اکتوبر په 14 په بلګراد کې خبریالانو ته ویل چې اوکراین له اجازې پرته د ګازو د انتقال لیکې څخه اروپایي ټولنې ته طبیعي ګاز ورکړي، روسیه به د ګازو غلا شوې برخه د ګازو د لیږد په کمولو سره جبران کړي. پوتین د اروپایي ټولنې له مشرانو او د اوکراین له ولسمشر پیټرو پوروشنکو سره د میلان تر خبرو مخکې دا څرګندونه کړې دي. دا وو خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ دا ویبپاڼه آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالبه لرو. د هند صدر اعظم وایي د افغانستان نوې اداره به وتوانېږي چې د تروریزم او افراطیت په وړاندې اغیزمنه مبارزه وکړي. د هند صدر اعظم د دې څرګندونو په اړه په ریپورت سربیره مو د کړکېچ د نړیوالې ډلې له هغه وړاندیزونو خبرو چې نوې افغان حکومت ته کړې دي. په یو بل ریپورت کې به مو په کندهار کې د یو خونځي له بندیدو خبر کړو. دا حقانی د ډلې د دوو مهمو غړو نیول کېدو وروسته به د دې ډلې په چارو کې څه اغېزې وشي په دې موضوع د نورستان له پخواني والي سره مرکه لرو. د ملګرو ملتونو خوراکي پروګرام وایي چې افغانستان سره د خوراکي موادو مرستې کموي. دا چې ولې په دې اړه ریپورت لرو. په کندهار کې د یو خونځي د بندیدو چې د نجونو لپاره کار کوي حال هم درکو. د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه هم لرو که وختو د سیمې او نړۍ ځینې ریپورټونه به هم درته وړاندې کولو مکسره اوسئ. دا د ازادي راډیو د زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماښام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي اوریدل شي. یادونه کوي چې د ماښام لوو نه بیا د سهار تر وو پوری په همدې صفو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خبريږي. خو ستا ازادي راډیو ته غوږی د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د هند صدر اعظم وایي د افغانستان نوې اداره کولای شي چې د تروریزم او افراطیت په وړاندې اغیزمنه مبارزه وکړي. نریندر مودي یو ځل بیا د افغانستان له خلکو او نوي مشرتابه سره د خپل هیواد د مرستو او ملاتړ د دوام ډاډ ورکړي. مودی د پنځشنبه پر ورځ د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله ته د نوي دندې مبارکي ویلې او ډاډ ورکړی چې هند به د یو پیاوړي او ډیموکراټیک افغانستان د جوړېدو د هڅو ملاتړ وکړي. فریبا ظاهر په اړه ریپورت چمتو کړی.
د هند صدر اعظم ویلي افغانستان به د نوي حکومت له راتلو سره د سولې، بریالیتوب او پرمختګ په لوري مخته ولاړ سي. نریندر مودي دا څرګندونې هغه مهال وکړې چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله ته د ټلیفون له لارې د نوي دندې مبارکي ورکړه. د هند صدر اعظم دفتر څخه پای ویلې مې کې راغلي چې ښاغلي مودي د افغانستان د خلکو او نوي مشرتابه هغه هڅې وستایلې چې دی وی د تاریخي او سولې سیاسي انتقال په برخه کې کړې دي. مودي زیاتوي چې په دې سره به افغانستان وتوانېږي د افراطیت او تروریزم په وړاندې لا اغیزمنه مبارزه وکړي. پایلې مې کې راغلي چې د هند صدر اعظم عبدالله عبدالله ته د خبرو پر مهال له افغانستان سره د هند د بشپړ ملاتړ څخه ډاډ ورکړ او ویلې دي چې هیواد د افغانستان د خلکو او حکومت هغه ستایچه د خپل واد د لا پیاوړتیا سولې او دیموکراسي لپاره کوي. د غراز د هند صدر اعظم ډاکټر عبدالله عبدالله ته پنځه راتلونکو کې د هند سفر بلنه ورکړې ده. اعلامیه زیاتوي چې عبدالله هم هند افغانستان یو رښتونی او همیشنی دوست وباله او ژمنه کړې چې په یو مناسب فرصت کې به هغه واده سفر وکړي. هند په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان یو لوی مرسته کوونکو هیوادونو څخه پات سوې دی. د غیوات په 13 باندې ولسیږي کې د بیرغونی په برخه کې د افغانستان سره شاوخوا 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. تیر کال افغان حکومت ومنل چې د امنیتي بنسټ نو ګنش مې رفسرانه د هند په پوځي پانتونونو کې پز دکړو بوختې. هند او افغانستان په 1990 کال کې د ستراتیژیکو همکاریو یو تړون لاسلیک کړ چې پوځي همکاري هم پکې شامل ده.
ومودل چې د هند صدر اعظم نریندر مودي له افغان حکومت سره د مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. د بهرنیو نړیوالې ډلې د افغانستان پر سیاسي حالاتو په یو تازه ریپورت کې ویلي چې د ولسمشرۍ انتخابات او نوي مشرتابه ته د واک سوله ییز انتقال د دې هیواد په تاریخ کې ساری نه لري، خو ستونزه شته چې باید د اصلاحاتو له لارې حل شي. دا ډله نوي ولسمشر ته وړاندیز کوي چې له اداري فساد سره د مبارزې، د قانوني اصلاحاتو او له مخالفینو سره د خبرو اترو د پایل لپاره ګامونه چټکړي. په دې اړه د فرشتي جلال زئی چمتو کړی ریپورت اورو.
د بهرانونو د نړیوالې ډلې د رپورت وایي چې نوی حکومت باید د هغو بدلونونو لپاره چې د اشرف غنی احمدزي په انتخاباتي کمپاین کې ژمنه شوې وه چټک ګام واخلي او په یاد ولري چې د اداري فساد سره مبارزه او د دولتي ادارو په منځ کې د مافیایي شبکو له منځه وړل نویو جنایتکارو شبکو ته په حکومت کې د ریښو ځغلولو لاره برابره نه کړي. د نړیواله ډله وایي هر ډول اصلاحات باید د ټولو خواو ګټې په پام کې ونیسي. د افغانستان نوی حکومت تشای چې د هغو ټولو موافقو متنونه خپاره کړي چې پر اساس یې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لانجه حل شوه او د اجرایی مشر په نوم د نوی چوکۍ درامسته کېدو موافقه وشوه. د دې موافقو د متن خبرېدل به افغانانو ته زمینه برابر کړي چې د ملي وحدت د حکومت په ارتباط په ټولو خبرو شپوسی. د بحرانونو نړیواله ډله د افغانستان له راتلونکي حکومت دا هم غواړي چې ژر تر ژره د پارلماني انتخاباتو لپاره تیاری پیل کړي. دا انتخابات په کال ته ترسره کیږي. د افغانستان نوی حکومت باید د شوی موافقې پر اساس ډیر ژر د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون جوړ کړي چې هغه د 2014 کال د ټاکنو او د ټولو رایو د بیا شمیرلو بهیر وڅیړي او خلکو ته معلومات ورکړي. دا ډله د امریکا متحدو ایالاتو ملګرو ملتو او نورو نړیوالو مرسته کوونکو ته هم په خپلو سپارښتنو کې وایي چې په افغانستان کې د جولای په 12 او د سپتمبر په 21 د شوی موافقو د خوندي ساتلو او عملي کېدو لپاره په ګډه کار وکړي. دا ډله په کابل کې د ملګرو ملتو له دفتر غواړي چې د دې موافقو د خوندي ساتلو لپاره له خپل نفوذه کار واخلي او که چیرې د هغو خواوو ترمنځ چې موافقې یې کړي یا د هغوی د پلویانو ترمنځ شخړه کېږي د لانجې په هواري کې مرسته وکړي. د بحرانونو نړیواله ډله همداراز پر ملګرو ملتونو امریکا او نورو نړیوالو مرسته کوونکو غږ کوي چې په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو لپاره چې کال ته به کېږي او د بل دور ولسمشرۍ ټاکنو ته چې 15 کال وروسته به وي تیاری پیل کړي. د بحرانونو نړیواله ډله همدارز لنوي افغان حکومت غواړي چې په دې هیواد کې د اقتصادي بحران په وړاندې اقدام وکړي. په توکیو کې د شویو ژمنو او نورو نړیوالو معاهدو په عملي کولو پیل وکړي څو له دې هیواد سره د نړیوالو مرستې دوام پیدا کړي او افغانستان د مالي نړیوالو ملاتړ کوونکو له توره لیسته بهر وساتي. دغه نړیواله ډله د افغانستان پر نوي حکومت شخ کوي چې د اصلاحاتو په مټ خپلې ریښې ټینګې کړي. دوی وایي چې قدرت باید یوازې په کابل کې متمرکز پاتې نه سي بلکې په ولایتونو کې منتخبو مشرانو ته هم باید یو څه صلاحیتونه ورکړل سي. د افغانستان نوی حکومت باید په قدرت کې له راغلي انتقاله ګټه پورته کړي او له لوړو ملکي او پوځي چوکیو هغه چارواکي لرې کړي چې په اداري فساد کې د لاس درلودو په خاطر بدنوم لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان په خانه والی په دې باور دی چې د جلال الدین حقانی د زوی انس حقانی نیول د افغانستان د نوي دولت لپاره یو لاستر وړنه ده. د جمال الدین بدر په باور د لومړی ځل دی چې د افغانستان د دولت یو مخالف مشر دننه په افغانستان کې نیول کیږي. د ریپورټون له مخې انس حقانی د افغان امنیتي ځواکونو لوري په خوست کې نیول شوی. احمد شبر له جمال الدین بدر سره د انس حقانی د نیول پر مسلې خبرې کړې دي او لومړی ترې پوښتنه کړې چې دغه پیښه پر حقانی شبکې څومره اغېز لري.
دا چې اول ځل لپاره حالي صاحب د کور دغره باندې لاسه شول، دا ګومان کوم د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره ډېر یو غټ لاسته راوړنه ده. نو دا ګومان کوم د لاسته راوړنه چې ده هغه شبکې لپاره هم دغه ګزار به وي او دې لپاره چې یو خپل ستر قائد بل څه ورکړي بل د حقانی صاحب کورنۍ ته لاسه شولې شو او دریم ډېر راځنه به چې امکان دې سره نور کاري باندې شاشه دي. سره
بدر صاحب د جلال الدین حقانی څو میاشتې مخکې یو بل زوی نصر الدین حقانی په اسلام آباد کې په مرموز ډول وژل شو او استاد د بل زوی د کابل چارواکو په وینا نیول شوی دی. دغه د کابل او اسلام آباد د ګډو هڅو نتیجه ده که څنګه؟
نه زه بده کې به دغه نه، اگر چې امریکا متحده ایالات او افغانستان او پاکستان له خوا نه ستر د انسان په حق چې باندې هم مشترک ګډي او مجلس لري، اما اوس پر داسې څه د یو چارچوب حد نه بیرون دي تاثیرات نه ګرځي شوی. نو کومه کومه داسې د امریکا متحده ایالات د افغانستان میتی د روډي روان د کار بشوي وي.
حقانی شبکې ته ناتو ځواکونه په افغانستان کې تر ټولو د خطرناکې ترورستي شبکې په سترګه کتلې دي او تاسو هم دې ته اشاره وکړه د خپل خبرو په ترڅ کې. خو د دې شبکې مهم غړي کا هغه انس حقانی دی، نصر الدین حقانی دی، بدر الدین دی، محمد او عمر ټول صحنی لري شوې دي. د په افغانستان کې د امنیت په شکېدو کې مرسته وکړي.
ګمار کوم نور طالبان نه دي سره مختلف جنگو کې دي مختلف دغرونو کې قسم رزمایي کوي چې کله دوی لاس برکله وي لاس برکله دوی نور کې کله وي کوي دا یو جنگ د تورانی سلسله دي. اما دا چې د امریکایي سفارت باندې دوه مشخص اهداف باندې مزدینه مشخونو یو ورځ شپې پورې دې باندې خبر حل شي جوړونو دا د امتیاز حقانه شبکې سره او د کوټه شورا طالبانو په خبر شورا دې خبر بوله پر نو تر لاسه کړي د ایران امریکایانو لپاره دا مطلوب رقم اولو باید دا شبکه لمن جوړې وي. نو اوس کوم کوم چې امریکایان هم دغه خوشحال بي او په افغان حکومت د پاره هم خوشحال د خبرې شوی احمدزی چې نوی حکومت راغلی دی دا ډېر یو غټ لاسته راوړنه دی. او نو ټول غوښتنې په اړه د بایز د تخریب دی انرژي رواني د کېدلې شي. نو ګومان کوم افغانستان د پاره د حکومت د پاره البته ډېر یو خزيره بي او خلکو د پاره هم ډېر شت هدف دی امنیت راوړل کی مطمئن کوونکی خبر دی.
دا نورستان پخانه والی جمال الدین بدر او چې د افغانستان د ملي امنیت لخواي د حقانی د شبکې د دوو غړو د نیول کېدو په اړه خپل نظر څرګنداوه. زموږ غږ لاسه دی راډیو نوري اوس هم په مخړی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. هندوستان وای خید افغانستان نوی اداره توانیږي چې د تروریزم او افراطیت په وړاندې لا پیاوړی مبارزه وکړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی دا څرګندونه د افغانستان د حکومت د اجرایوي مشر عبدالله عبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. برتانیا په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې بي پيلوټ الوتکې له افغانستان څخه عراق ته انتقال کړي. د برتانیې د دفاع وزیر فلپ هاموند ویلي دي چې د دې الوتکو د انتقال بهیر دوام لري. د امریکا نړیواله پراختیا اداره یو ایس ایډ پرون د پروموټ پونم یو پروګرام وړاندې کړ چې په سیاسي ټولنیزو او مدني برخو کې د افغان میرمنو رول پیاوړی کړي. په خوست کې د کرکټ لوبې لپاره یو نړیوال سټیډیوم جوړیږي چې پکې به د ولایت په سطحه سربیره همدارنګه په سیمه ییزه او نړیواله سطحه د کرکټ لوبې سیالۍ جوړیږي. عراق په پلازمینه بغداد کې پر شیمیشتو سیمو د بریدونو په نتیجه کې وڅل ویختنه وشل شوی او یو سل شل نور ټپي اندي تر ټولو خنړی برید پرون هغه مهال وشو چې دوه موټری بمی چاودنی د بغداد په شمال کې په یو وخت په یو سوداګری د سیمه کې وشوي. د سوریې په کوبانی خارت کې کورز واکونه کمانډانان او چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې د خار په زینو برخو کې شاته کړی دی. دا مهال د دوی په وینا د کوبانی په سلو کې شل برخه د اسلامي دولت د وسلوال ډلې په واک کې ده. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړې چې اروپا به را روان ژمی کې له روسیې څخه د غازو د انتقال په برخه کې له لویو ستونزو سره مخ وي. درنو دوستانو تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼې آدرس دی. زموږ خبرونه د رادیو لاله په ټوله افغانستان کې په منځنۍ چپه دوله شپږ نوي اوریدل شي چې په خارونو کې نو په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. یادونه کوي چې د ماخام لوونه بیا د سهار تر وو پوري په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبري خو ساسو د ازادي رادیو ته وکی وسم دا چې لوي دي زو رسپانې د افغانستان په حالاتو څوي اسمت ساروان ورته کتنه کړی.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د حقانی شبکې د دوو مهمو غړیو پرنیولو تبصره کړې ده. ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ځواکونو له لوري د جلال الدین حقانی د سوی انس حقانی نیونه په دې مهمه بللې چې نوموړی د حقانی په شبکه کې د قماندې له پلوه دوهم مهم کس دی. وال سټریټ ژورنال ویلي چې انس حقانی چې د دې شبکې له یو قماندان سره ونیول شو له عربانو څخه د پیسو ټولولو مسؤل او د غراس په ټولنیزو رسنیو کې د دې شبکې څارون کوي. ورسپانه لیکلي چې ک سراج الدین حقانی وشل شوی وي نو ځای به انس حقانی نیو. ورسپانه په دوام کې حقوق حمله ته اشاره کړي چې د حقانی شبکې په کابل او نورو ځایونو کې پر هوټلونو سفارتونو او نورو ځایونو کړی دي او ویلي دي چې انس حقانی او حافظ رشید د حقانی شبکې تر ټولو مهم غړي دي چې په افغانستان کې تر اوسه پوري نیول شوی دي. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې دا دوه کس په داسې حال کې نیول شوی چې ویره ده چې د اسلامي دولت واستواله ډله په افغانستان کې د حضور هڅه کوي. د بحرانونو نړیوال ډلې یا انټرنیشنل کرایسس ګروپ بیا د افغانستان د سیاسي انتقال په اړه لیکنه چاپ کړې ده. دا لیکنه داسې پیلوي: د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی احمدی ته داسې حکومت په میراث پاتې دی چې خزانه یې له پیسو تشه شوې او په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه په وتلو دي د دولت وسلوالو مخالفانو حمله سختې کړې دي. په لیکنه کې ویل شوی چې په داسې یو حالت کې نوی حکومت باید متحد پاتې شي او سمدستي په اصلاحاتو پیل وکړي. د نړیوالو بحرانونو ډلې په خپل راپور کې په دې تاکید کړی چې د اشرف غنی احمدی او عبدالله لوري د ملي یووالي د حکومت جوړېدو د فرصت برابر کړ چې د واک انتقال ممکن شي. د ګډوډۍ او بې ثباتۍ مخاوني ول شي خو ورسره دا خطر هم تړلې دی چې په ځانګړي ډول په کابل کې ډلبندي جوړ شي. د نړیوالو بحرانونو ډلې په خپل راپور کې دا هم ویلي چې افغانستان او د دغه هیواد مرستندویان باید د حکومت ثبات ته پام وکړي او ورسره هغه اصلاحات عملی کړي چې اشرف غنی احمدی په خپل منشور کې ژمنه کړې و.
د دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. ملګري ملتونه غواړي له افغانستان سره د خوراکي موادو مرستې راکمې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام ویاند پرون آزادۍ رادیو ته وویل چې دوی له مرسته کوونکو هیوادونو غواړي څو له دغه هیواد سره د خوراکي موادو مرستو ته بیرته دوام ورکړي. قاسم سولملی په اړه له کابل رپورټ راکوي.
د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP سازمان وایي چې له افغانستان سره د دغه سازمان د مرستو کمیدل د مرستو د بندیدو په معنا نه ده او دوی هیله مند دي چې دغه مرستې همداسې دوام وکړي. په کابل کې د WFP د دفتر وایاند وحید الله امانی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا وایرس خپرېدل او په ځینو هیوادونو کې د جګړو زیاتېدل د یاد سازمان په بودیجه کې د کموالي لامل دي. د ښاغلی امانی په خبره افغانستان د نړۍ یو بیوزله هیواد دی او د ویزیت مودې لپاره د نړیوالو په ځانګړي توګه د خوراک د نړیوال سازمان مرستو ته اړتیا لري.
سخت کال 2014 کال کې د کال وروسته لاشته کې موږ د یو سلسله بودیجې څنګه سره مخامخ شو. په ټوله کې زه ویلی شم چې موږ د 10 میلیونه ډالر شاوخوا کې موږ یوه مرسته ته عاجل مرسته ته اړتیا لرو تر څو هغه پلان شوي پروګرامونه وو چې 2014 کال لپاره پلان شوي دي. موږ هیله دا ده چې دا به ډېر موقت وي.
د خوراک د نړیوال سازمان مسؤلین وایي په 2014 میلادي کال کې د بودیجې د کموالي له امله له افغانستان سره د دغه سازمان په مرستو کې 10 میلیونه کموالی راغلی دی. ویل کېږي له دې سره شای 1 میلیون کسان په افغانستان کې د خوراکي موادو له مرستو محروم پاتې سي. په همدې حال کې د کابل پوهنتون استاد او اقتصادي کارپوه تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې خوراکي موادو ته اړتیا لري او حکومت باید ورته جدي پروګرام په پام کې ونیسي.
خلک په فقر کې ژوند کوي چې تقریبا 50% نه هم زیاته ده. بنام د افغانستان حکومت اول د نړیوالو سره یو رغند سیاست ولګوي چې کومکونه دوامدار وسط او د حکومتونه هم زیات شي ولې نو خلک ډېر زیات اړین دي کومکونه لپاره.
د خوراک د نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیونه کسان خوراکي مسؤلیت نه لري او مرستو ته اړ دي. دغه سازمان هر کال په افغانستان کې له 3.5 میلیونه افغانانو سره خوراکي مرسته کوي. کارپوهان په افغانستان کې د ژمي د موسم راتلو ته په اشاره له افغانستان سره د خوراک د نړیوال سازمان د مرستو پر دوام ټینګار کوي او وایي چې د مرستو بندیدل یا کمښت به په دغه هیواد کې بشري ناورین رامنځته کړي.
دا کندهار د ماسیرو زده کړو انسټیټیوټ په نوم یو خوانسي به د مالی امکاناتو د کموالي لامل وتړل شي. له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو وتلو د بهرنیو مرستو د کمیدو اندېښنې سره تړلې ډیر خلک ویره لري چې د کندهار د ماسیرو زده کړو انسټیټیوټ په څیر زیاتې وړې خو مهمې ملکی پروژې به بند شي. ګارډین رسپانی په اړه یو رپورت خپور کړی چې جزئیات به له فرشتي جلال زین وورو.
د ګارډین خبریاله له کندهار په رپورت کې لیکي د کندهار په سره غرمه کې یو بس موټر ولید چې په تیزی د شار په غنګونه کې خپل لار ایسته. موټر لځوانو انجنونو ډکو چې بورقي او چادرګانی په سروي داسې له هیجان ډک منظر په کندهار کې چیرته پیدا کیږي. دا خبریاله زیاتوي په داسې محافظه کار ټولنه کې چې ډېری ځوان انجنونی له کورنو د وټولو اجازه نه لري د کندهار د معاصر زده کړو انسټیټیوټ هغه یوازنی ځای دی چې هغوی د نورې نړۍ د انسانانو په څیر خوشحالي خبري او زده کړه کولای سي. د زیات انجنونو لپاره دا یوازې شونځای نه دی بلکې هغه یوازنی ځای دی چې دوی له خپل کورنو بهر یو څوینی او زده کوي. دا شونځای اتکاله په خوا د کاناډا په مالی مرسته جوړ سوی دی. لکندهار د کناډایي عسکرو تر وټولو ورسته د امریکا د بارنوي چارو وزارت مالی مرستې ورسره کولې خو له یو کال راهیسې هغه هم بند شوې دي. د دې شونځي چلوونکي ویلي له 2014 میلادي کال راهیسې د خلکو په کومک چلیږي او کوزیت هم داسې وي شای یو بل کال دوام وکړي. د ګارډین خبریاله وایي چې د کندهار د شونځي د هغې ستونزې و بیلګه ده چې افغانستان ورسره مخامخ دی. د دې په وینا په تیرو 14 کلونو کې یوازې د برېټانیې حکومت 1.5 میلیارډ پاوند په افغانستان کې ملي او پوځي پروژو ته ورکړي دي. خو له افغانستان د نړیوالو د پام لاوشتو سره د کومکونو دا ویاله د وچېدو په حال کې څرګندېږي. د جنوري په میاشت کې د امریکا کانګرس له افغانستان سره د مرستو د کمولو په اړه رایګیری وکړه. د دې په لیکنه داسې شونځي چې څو کاله مخکې د نړیوالو د هڅو او ملاتړ پر بنا پرانستل شوی وو سلګونو ماشومو نجونو ته یې د فکر کولو او ژوند لاره وښودله اوس د بندیدو له خطر سره مخامخ دي. دا هغه نوې حقیقت دی چې د کندهار د معاصرو زده کړو د انسټیټیوټ د چلوونکو او زده کوونکو په څیر ډیر افغانان یې د درک هڅه کوي او مایوس دي. د کندهار د معاصرو زده کړو انسټیټیوټ یو زده کوونکی بي بي زلیخا ګارډین رسپانی ته ویلي زموږ سره باید مرسته وسی. موږ غواړو چې خویندې مو باسواده سي او د زده کړې دا موقع دي نه ورڅخه اخیستل کیږي.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د سوریې د کوبانی ښار چارواکي وایي د دغه ښار په ځینو سیمو کې اسلامي دولت ډلې وسلوال په شاتم بولي، خو یو امریکایي جنرال ویلي چې دغه ښار د سقوط خطر لا هم له منځه نه دی تللی. په دې اړه رپورټ لرو، خو تر هغې مخکې د خیبر ایجنسۍ په اړه یو رپورټ. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د دې هیواد جنګي الوتکو د پنجشنبې په ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو بریدونه کړي دي. په نتیجه کې د دوی په وینا یو ویشت وسلوال وژل شوي. پاکستانی پوځیان وایي چې په دغه بریدونو کې د وسلوالو پنځه مرکزونه له منځه تللي. زبیح الله شفق پرې له پېښور له نور تفصیل سره.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد هوایي ځواک د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې دوی ته یې پکې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان دولتي تلویزیون د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي دفتر یا ISPR د چارواکو په حواله وایي چې د دې هیواد جنگي جټ الوتکو د پنجشنبې په ورځ افغان پولې ته نږدې د خیبر ایجنسۍ د تیرادرې پاکا خیل او سپانو سیمو کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه یو ویشت وسلوال پکې وژل شوي او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي دي. د خیبر ایجنسۍ یو جګپوړي امنیتي چارواکي رویټرز خبري ایجنس ته ویلي چې په سپا او کاخیلو کې د وسلوالو ډېری مرکزونه موجود دي چې له دې ځایه پر پاکستاني سرتېرو بریدونه تنظیموي. په لنډي کوتل کې یو ځایي خبریال د نیمو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پاکستاني جټ الوتکو د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې درنه بمباري کړې، خو په دغو بریدونو کې د وژل شوو وسلوالو د شمېر او هویت په اړه لا تر اوسه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. خیبر ایجنسۍ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې له افغانستان د خیبر پښتونخوا له مرکز پېښور او همداراز له مومند کرم او ورکزۍ ایجنسۍ له قبایلي سیمو سره نښتې اوږدې پولې لري. په دې سیمه کې دا مهال د پاکستاني وسلوالو طالبانو په ګډون د لشکر اسلام او انصار الاسلام په نامه د وسلوالو ډلې جنګیالي میشت دي چې نه یوازې په یادې سیمې بلکې د پولې پوري غاړې په افغانستان کې هم تروریستي بریدونه کوي. پاکستاني ځواکونو د روان کال د جون میاشت راهیسې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې پکې د سلګونو کورنیو او بهرنیو وسلوالو د وژلو او پراخو بریاوو ادعا کوي. خو د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کتونکي په قبایلي سیمو او همداراز د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور او نورو اړوندو سیمو کې وروستیو تروریستي بریدونو ته په کتو وایي چې ډېری وسلوال تر پوځي عملیاتو مخکې له سیمې وتلي او د نورو قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په خاري سیمو کې پټ شوي دي. دا یادونه وړ ده چې خپلواکو او ځایي سرچینو لا تر دې دمه په پوځي عملیاتو کې د تروریستانو د وژنو په اړه د پاکستاني ځواکونو د ادا پخلی نه دی کړی، ځکه چې پوځ دغو سیمو ته خبریالان نه ور پرېږدي.
په داسې حال کې چې د سوریې د کوبانی ښار چارواکي وایي د دې ښار په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال په شا تمبولي، خو یو امریکایي جنرال وایي چې دغه ښار د سقوط خطر لا هم له منځه نه دی تللی. فریوا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وایي هغه څه چې د سوریې د کوبانی ښار په اړه مهم دي دا دی چې د اسلامي دولت ډله هغه ځای غواړي. د زیاتوي هر څومره چې دغه ښار لپاره د اسلامي دولت د ډلې لیوالتیا ډیریږي هغومره ځواکونه دې لوري ته ډیروي، چې ورسره د کربی په خبره هغه اهداف هم ډیریږي چې امریکا برید ورباندې کوي. کربی زیاتوي بیا هم کېدای سي دغه ډله کوبانی ونیسي، ځکه د امریکا بریدونه یوازې هوایی دي او دغه په خبره یوازې په هوایی بریدونو یو ښار نسي ساتل کېدای. دوی وایي موږ ټول باید چمتو اوسو چې شاید نور ښارونه هم سقوط وکړي. هغوی تر خپلې ولکې لاندې سیمو ډیرول غواړي. موږ باید دې ته چمتو اوسو چې هغوی د مځکو د نیولو لپاره هڅې کوي او شاید د هغو په نیولو بریالي هم سي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم ویلي چې د سوریې وضعیت ورته ټکر ورکوونکی دی. بان کی مون منځني ختیځ ته تر خپل سفر وروسته په نیویارک کې یو خبري کنفرانس ته د وینا پر مهال یو ځل بیا د داسې اقداماتو غوښتنه وکړه چې په کوبانی کې د عامه وژنو مخه ونیسي. هغه زیاتوي د سوریې خلک یوازې د داعش د اعمالو ګواښونو سره مخامخ نه دي، بلکې د په وینا د سوریې حکومت هم پر ډیرو ملکي سیمو هوایي بریدونه کوي او حتی له بیلري بمونو څخه کار اخلي. د وی داعش په سوریې کې د بحران یو له عواقبو څخه دی نه دلیل. داعش به په سوریې کې خپلو ګواښونو ته دوام ورکړي تر هغو چې سیاسي مشران په سوریې کې دغه بحران په جدي اقداماتو او ډاډمنه پروسه حل کړي.
and comprehensive process.
تر دې وړاندې پرون په کوبانی کې کورد چارواکو ویلي و چې د امریکا د هوایي بریدونو په نتیجه کې اوس د غشاري وځي شل فیصده برخه د اسلامي دولت ډلې په واک کې ده. تر دې د مخه ویل کېدل چې د اسلامي دولت ډلې د دې شار 40 فیصده برخه په خپل ولکه کې راوسته ده. ځینې نور راپورونه بیا وایي چې امریکایي چارواکو د لومړي ځل لپاره د سوریې کوردانو له سیاسي مشرانو سره مخامخ خبرې کړې دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي.
په همدې